Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې دي. ازادي رادیو دی خبرونه ته مو ز نوریاس نوری هرکلای کوم. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی میاشتې 28مه د 2023 کال د جنوري د میاشتې 13مه ده. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده وای دنیا کوخخ کوي چې د شریعت پر ضد خلکو ذهنیت خراب کړي او ورته د دیموکراسي فائدې بیانوي خو دوی به دغه هڅې شنډ کړي. نوموړي دغه څرګندونه پرون چهارشنبه په کندهار کې په خپل استوګنځای کې خپل ځانګړو ځواکونو ته په وینا کې وکړي. د طالبانو مشر له ټولو غوښتل چې د منفي تبلیغاتو په وړاندې بیدار ووسي.
یو مشر به درته غندي به چې دا نه دی قابل سړی دسې به کوي بې اعتماده کوي به عمارت څوک به پر قوانینو باندې اعتراض کوي څوک به د علم په لباس کوي څوک په بل لباس کوي کوشش کوي چې ستاسو منځ کې دغه وحدت تر ختم کړي دا نظام او دا نظام که ختم کړي دا په دې تفرقه او اختلاف باندې ختم کیږي.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د غرض ویل چې پر امارت او علما او لخکاره انتقادونه باید ډډه وشي ځکه دښمن له هغه ناوړه ګټه پورته کوي. هغه زیاته کړه چې که څوک پر امارت یا په علما او انتقاد لري یا اعتراض لري نو په خصوصي توګه د هغه بیان کړي. مولا هیبت الله خونزاده د غرض ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له غربیانو سره شل کاله جهاد کړی او شل یا زیات نور کلونه به هم مبارزه وکړي تر څو په دې هیواد کې عملا شریعت نافذ شي. نوموړي د غرض د ښځو د حقونو یادونه هم وکړه. ویل چې په دې اړه یو شپږ مادیز فرمان صادر کړی او په هغه کې د ښځو ټول حقونه ورکړل شوي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ډیرو نا دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړی شوي او دغه راز نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه راز له پوهنتوني زده کړو منع کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف په افغانستان کې د 950 محلي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی دی. یونیسف افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې دا کار د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کوي او په خبره 140,000 ماشومان به ترې برخمن شي. یونیسف نه دی ویلي چې دغه محلي ټولګي به په کومو ولایتونو کې جوړوي خو دغه اداره د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې زرګونه محلي ټولګي تمویلوي. یونیسف تیر 2023 کال کې ویلي چې افغانستان نږدې 3,000 محلي ټولګي لري خو ژمنه یې کړې وه چې 1,000 ته به یې لوړوي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د تیر کال په مرغومي یا جدي میاشت کې په کندهار کې د 1,500 محلي ټولګیو فعالیتونه وځنډول خو دا معلومات نشته چې دغه ټولګي اوس پرانستل شوي او که نه. ټاکل شوی چې ترکیش هوایي شرکت له څه باندې 2 کلن ځنډ وروسته بیرته کابل ته الوتنې پیل کړي. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو پرون چهارشنبه وویل چې دغه خبره د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلندې وزیر حمیدالله اخندزاده او په کابل کې د ترکیې د شارز دافر په کتنه کې رامنځته شوې ده. په کابل کې د ترکیې شارز دافر دغه ښاغلي اونال په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ترکیش ایرلند د الوتنو د بیا پیل یادونه نه ده کړې خو زیاته کړې ده چې وړمه ورځې د طالبانو د ترانسپورټ له وزیر سره په کتنه کې د ترانسپورټي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. خپله ترکیش ایرلاینز هم تر اوسه کابل ته د الوتنو د بیا پیل په اړه رسمن څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې فلای دوبۍ او ایر عربي هوایي کرخو کابل ته له څه باندې 2 کلن ځنډ وروسته له سره الوتنې پیل کړې. د افغانستان او هند ترمنځ د شل اوریزو سیالیو د لوبلړۍ درېیم لوبه په دویم سوپر اور کې کوربه هیواد هند لوبډلې وګټله. دغه سیالي د بنګلور ښار په چین سوامی لوبغالی کده چهارشنبه پشپنا وقت پایته ورسده هنده لوبغالی ده پچه پگتلو سره لومړی توپ هنه وکړاو د 214 منډو هدف وټاک. د افغانستان لوبډله ونتوانید چې دغه هدف پوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیل غوښتي دي چې د فلسطیني دولت جوړېدو د مخنیوي پر ځای د دې بهیر ملاتړ وکړي. بلینکن چې پرون چهارشنبه په سویس کې د اوس اقتصادي غونډې ته خبرې کولې، د فلسطین د دولت جوړولو ته د حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. دغه غوښتنه له حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه کې له اسرائیل د واشنگټن ملاتړ ته په کتو شوې ده. حماس څخه دریزه ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د فلسطین ګټور دولت یوازې کولی شي د اسرائیل په ملاتړ او مرستې سره فعالیت وکړي، نه دا چې د دې هېواد له فعالانه مخالفت سره مخامخ شي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې پر پاکستان د ایران له هوایي برید وروسته د ایران مرستیال ولسمشر ویلي د خپل هیواد په وړاندې هر ډول ګواښ ته به ځواب وایي.
بحث پاکستان هم خوب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په یوه اونۍ کې به افغانستان په واخان کې د ځمکې له لارې له چین سره وصل شي.
اوس دی وصل کېدو ته نږدې شوی دی چې چین سره وصل شي. په یوه هفته کې به انشاءالله افتتاح د وصل کېدو وشي.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي د دواړو ولایتونو ترمنځ د غزیدلي سړک د جوړېدو غوښتنه کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا حکومت په یمن کې میشته د حوثي زخدریزو وسله واله ډله یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو په نوم لال کې شامله کړه.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پر پاکستان د ایران له هوایي برید وروسته د ایران مرستیال ولسمشر ویلي د خپل هیواد په وړاندې هر ډول ګواښ ته به ځواب ووایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دی هدف یې یوازې د ترهګرو ځپلو. پاکستان بیا خبرداری ورکړی چې د دوی پر خاورې د شوي برید د هر ډول عواقبو په اړه به د ایران په غاړه وي. تفصیل د اسد الله الدین پر پورت کې.
د افغانستان د دوه غونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندري جدي شوی او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دی د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښ ته ځواب ووایي.
بحث پاکستان هم خوب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پېښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بې پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د غبریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمه او پنجګور ته نږدې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د غبرید د هر ډول عواقب او پړه به د ایران پر غاړه وي.
This illegal act is completely unacceptable.
دغه ډول نه قانون اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی. د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې دغه ډول نه قانون اقدام ته ځواب ووي. ټول مسولیت او عواقب د ایران پر غاړه دي.
will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سند ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د یو 50 کسیز پلاوی په مشرۍ په څلور ورځني سفر ایران ته تللی وو، د برید په غبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماښام بیرته کراچۍ ته ستون شو. د دغه پلاوی د سفر هدف له ایراني چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. تر دې وړاندې پرون ایران او پاکستان له تهران او اسلام آباد خپل سفیران ور وغوښتل او د دواړو هیوادونو د چارواکو رسمي لدکاته هم لغوه شوې دي. ایران ادعا کړې چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه، بلکې د جایش العدل وسله والې ډلې په نښه کول وو. د ازادي راډیو ایراني څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې د دغې وسله والې ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جایش العدل ته د یوې منصوبې اعلامې له مخې ویل شوي چې شپږو بې پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغې ډلې د کورنیو غړي په نښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریه او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حمله د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه ووژل شول او مسؤلیت هم داعش وسله والې ډلې ومانه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بدخشان لپاره د طالبانو ولی وای په یوونه کې په افغانستان په واخان کې د ذکر لارې لچین سره وصل شي. په بدخشان کې د طالبانو ولی محمد ایوب خالد سرګندوی چې د دې لارې د پخېدو چارې به د حواله کېدو سره پیل شي. تفصیل په دې رپورټ کې
د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت والی محمد ایوب خالد دا کوي چې د یاد ولایت د واخان ولسوالۍ لاره به د یوې اونۍ په ترڅ کې په رسمي ډول له چین سره وصل شي. نوموړی طالبانو حکومت ته نږدې حوریت راډیو سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د چهارشنبې په ورځ د دغې رسنۍ په ایکس شبکه کې خپره شوې ویلي چې د دغه سړک بشپړ کار او پخېدل به د روان کال په پسرلي کې پیل شي. هغه زیاته کړه چې د ورېښم لارې په نوم د دغه سړک د جوړولو چارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې پیل شوې وې.
وصل کېدو ته نږدې شوی دی چې چین سره وصل شي. په یوه هفته کې به انشاءالله افتتاح د وصل کېدو وشي. دا سړک اوس تقریبا هغه کار په سوی دی. دې سړک خو کار پاتې دی، خو دا وصل کېدل چې د چین پورې لار هواره سوله دا کار یې تقریبا اختتام ته نږدې شوی دی.
د راپورونو له مخې د دغه سړک د جوړولو چارې په 1400 میلادي کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ودرېدې. څلور میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت اعلان وکړ چې د نږدې 50 کیلومتره سړک د جوړولو کار د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د کوچني پامیر له ګنبد څخه د چین تر پولې پورې د 309 میلیونو افغانیو په لګښت پیل شوی دی. چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپل نوی سفیر لیږلی او په چین کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو سفیر منلی، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین لا هم له افغانستان سره ښې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د ځمکې له لارې له چین سره د افغانستان نښلول د سوداګرۍ د ودې لپاره مهم بولي او وایي چې په دې سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لوړې کچې ته ورسیږي. یو له دغو کارپوهانو څخه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دوران تجارت بسیار سریع میشه.
سوداګری ډیره چټکه کیږي. موږ د نورو هیوادونو ترانزیت له احتیاج خلاصیږو. کرایې ټیټ کیږي. هیله ده چې دا برخه عملی شي او داسې ونشي چې لاره وي خو اجازه نه وي او هغوی لاره په رسمي توګه خلاصه نه کړي. باید سیاسي زمینی برابر شي او د چین دولت باید په دې موافقه وکړي چې موږ کولای شو له هغوی سره راکړه ورکړه ولرو.
د چین حکومت تر اوسه له افغانستان سره د دغې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي چې دا مسله به د سیاست له اړخه کوم بدلون رانولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چین هنوز حاضر نیست که طالبان برسمیت
چین لا حاضر نه ده چې طالبان په رسمیت وپیژني او افغانستان ته تغییر ورکړي او دلته ډیره پانګونه وکړي. نو دا سړک د چین لپاره اهمیت نه لري، خو دا د افغانستان لپاره ډیر مهم ده ځکه داسې یو هیواد دی چې ورته اړتیا لري. د سیاسي اړخه کوم بدلون نه راولي، خو دا چې سوداګرۍ کې اسانتیاوي رامنځته کوي د دوو ګاونډیو هیوادونو په منځ کې نږدېوالی راولي.
کشور دو همسایه ممکن میسازد.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د ترانزیتی لارو په کارولو کې لګړنو ستونزو سره مخ شوی دی. پاکستان وخت نا وخت د افغان سوداګرو پر مخ سوداګری زلارې په بیلابیلو پلمو تړلې او دا مهال د تورخم او ډنډ پټان لارې د تیر شنبې راهیسې د افغانستان د باروړونکو موټرو پر مخ تړلې دي.
په خوست ولایت کې سوداګر بیا د باروړونکو موټرو د تګ راتګ په خاطر د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو غوښتنه کوي. د تورخم، انګوراډي او ډنډ پټان د لارې له بندېدو وروسته غلام خان بندر هم د نویو موټرو او ناروغانو د تګ راتګ په مخ تړل شوی او ځایي سوداګر وایي چې د کرښې په دواړو لورو کې لسګونه باروړونکي موټر بند پاتې دي.
له هغه وروسته چې ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډریورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لرل حتمي شوي، له څو ورځو نه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوي او د دې ځای سوداګر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د بندر له تړل کېدو مخکې د غلام خان پر لاره هر ورځ په منځني ډول 1500 باروړونکو موټرو او له دې سربیره تر اویاو کسانو پورې ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ را تګ کاوه. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز ویل
د غلام خان بدر خو دغه 15 ورځې څلور ورځې کېږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډریورانو نه پاسپورټ غوړي، هغه پاسپورټ یې نشته نه اختر ته ګاډي سور دی شپږ وته سوه ګاډي افغانستان طرف ته داس شپږ وته سوه ګاډي بور دی په دې کې مې وې دي سوزای دي ورېژادو پاسپورټ طریقه د مشکله افغانستان خو سپیره یا په خپوري روان دی.
خوستي سوداګر وایي چې د پاسپورټ د نوي مسلې سره نه یوازې افغان ډریوران چې مالونه یو بل لوري ته لیږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه باروړونکي موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته سوداګریز مالونه لیږدوي. ملي سوداګر انور افغان وایي
پاکستان څخه مدعی ده چې په هغه زړه لیول باندې اخلاصه کې وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، د کابل سره به د مذاکرات وکړي، د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاک ولاړ دي، د روسیې مالونه پکې ولاړ دي، د پاکستان مرنه ولر دي، د افغانستان ولر دي، د ویزې د نشټونو او د پاسپورت د نشټونو وجنه.
د خوست صنایع او سوداګری خونی مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګری ډیر کړه د سیاستونو قرباني کیږي. د یاد خونی مشر نواب امیرزای وایي
د موتورخم ډنډ پټان سپین بلدک وروسته تورخه غلام خان بندر هم وتړل شو. دلته په سلګون موټر دې خواته یې خواته ولاړ دي. دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته بلکې دوی ته هم ضرر لري، تاوان لري. اوسې دوی د میوې تازه میوه موسم دی او همدارنګه سبزیجات یې خوانه راځي یا هغه خرابیږي. موږ به غوښتنه دا وي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونه تړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لاره په مطلق ډول بنده نه ده او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر هواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې، کوم کسان چې پاکستان ته راغلي دي پاکستانی دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي، او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلای شي چې افغانستان ته راغلي هغه راتلای شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نوکس کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، د خلکو تګ راتګ زندمن شوی دی. په عموم کې د لارې د مشکل ته حل لپاره مشران لګیا دي، انشاءالله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیږد را لیږد کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستاني چارواکو د جنوري په 14مه اعلان کړی و چې نور بل پاسپورټ او ویزې پرته افغان ډریورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا حکومت په یمن کې میشته د حوثي سخدریزو وسلواله ډله یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو په نوم ډل کې شامل کړه. دا اقدام څو ورځې وروسته تر دې کېږي چې امریکایي او برتانوي ځواکونو په یمن کې پر حوثي وسلوالو هوایي بریدونه وکړل. حوثي وسلوالو په دې وروستیو کې په غزه کې د جګړې له تودېدو سره هممهاله په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډېر کړي دي.
امریکایي چارواکو په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې حوثي وسلوال بیا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې وویل چې دغه اقدام له همدې نیټې 13 ورځې وروسته عملی بڼه غوره کوي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکلی چې له دې اقدام سره به د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي وسلواله ډله تر بندیزونو لاندې راشي او د تمویل او تجهیز لارې به یې بندې شي. حوثي وسلوالو په غزه کې د اسرایلي پوځیانو د بریدونو له ډیروالي سره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړل او ځینې بیړۍ یې تاو کړې او وې درولې. د حوثي وسلوالو دې کار نړیواله سوداګري ټکنۍ کړې او دا اندېښنه یې راولاړه کړې چې په غزه کې د اسرایلي پوځیانو او حماس سختدریزې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي جګړه به د منځني ختیځ نورو سیمو ته هم وغځېږي. رویټرز د امریکا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي د حوثي وسلوالو همدغه بریدونه د ترهګرۍ له تعریف سره سمون لري. امریکا حوثي وسلوال داسې مهال بیا د ترهګرو په نوملاړ کې شاملوي چې د امریکا او برېټانیا جنګي الوتکو تیره اونۍ په یمن کې د دغې ډلې پر اهدافو لسګونه بریدونه وکړل. حوثي وسلوالو چې په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه له اسرائیل سره په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ بولي د امریکا او برېټانیا د هوایي بریدونو د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. حوثي وسلوال د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په وروستیو کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په نوم لاړ کې شامل کړی وو، خو د 2021 کال په فبروري کې امریکا دغه ډله د یمن د بشري ناورین له کبله له دې نوم لاړه وایستله. هغه مهال ملګرو ملتونو د یمن بشري وضعیت بیړنۍ بللی وو او خبرداری ورکړی وو چې د یمن 1.5 میلیونه وګړي یا 2/3 کې اوسیدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي رادیو اوري
له خبرونو ور اخوا.
د برخه کې هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ کاریر خبرونه په افغانستان کې د رسمي معارف د حق پر نشټوالي لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پایل کې لولو د 2023 په دسمبر کې نړۍ د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې 15 اویای مقالیز اول منزله ملګرو ملتو په ځلونو خپل غړیو هیوادونو ته وریاده کړي چې د مهمې اعلامیې تشمن پاتې شي. دا اعلامیه د مسلمانو هیوادونو په شمول د بیلابیلو کلتورونو او دینونو لرونکو هیوادونو لاسلیک کړي ده. د دې اعلامیه په شپږویشتمه ماده کې تعلیم د انسانانو ابتدایي حق بلل شوی دی. اعلامیه وایي هر څوک د زده کړو حق لري، لږ تر لږه ابتدایي زده کړې باید ټولو ته وړیا وي. لومړنۍ زده کړې باید الزامي وي، مسلکي او تخنیکي زده کړې باید ټولو ته مهیا وي او د لوړو زده کړو فرصت باید ټولو ته د وړتیا پر اساس په برابر ډول موجود وي. ډیپلوماټ کاریر خبرونه وایي افغانستان یو له هغو لومړنیو هیوادونو څخه دی چې رسمي د ملګرو ملتو غړیتوب ترلاسه کړی. دا هیواد د 1946 د نومبر په 19 رسمي د ملګرو ملتو غړی شو او د دغه هیوا ټولو په رسمیت پیژندل شویو او مشروع حکومتونو د بشري حقوقو ټولې موافقه او تړونونه تصویب کړي دي. خو د طالبانو حکومت لنجونو څخه دا حق اخیستی دی. طالبانو د 2020 په اگست کې له وخت رسیدو وروسته په تدریج نجونی لښپژم ټولګي پورته له ټولو زده کړو منع کړي. ډیپلوماټ کاریر خبرونه وایي اوس د ملګرو ملتو د غړیو هیوادونو دنده ده چې د بشري حقوقو د معاهدو پر اساس د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو د بندیز لپاره تر رسیدو سره مرسته وکړي او حقوقي دي ته وهڅوي چې نجونې لښ پښم ټولګي پورته شوونځي او په هنتونونو ته پریشتي. د برتانیا برمنګم میل رسپانې له داعش سره د همکاري په تور د وی برتانیایي شزي د نیول کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې د ستارتفورد شار یو څلور دېرش کلنه اوسیدونکي په دې تورنه شوی چې غوښتل په افغانستان کې له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. دا ښځه په تروریستي فعالیتونو کې د برخې اخیستو په دوو قضیو کې تورنه پیژندل شوې ده.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوړو ولایتونو ترمنځ غزیدلې سړک دی ورغول شي. دغه سړک ډیری برخه طالبانو د جګړو په وخت په ټراکټرونو اړولې وخو څه برخه یې د ماینونو او د سړک د خراب کیفیت لامل هم خراب شوی و.
د غزنی اندړو ولسوالۍ نظرخان ګولای په سیمه کې دلته د شاوخوا لس کلن ګلابدین بیلچه پلاس او د غزنی پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزیدلې سړک په زخمونو کې خاورې اچوي. دا یوازې ګلابدین نه دی چې د سړک کډی ډکوي، بلکې پر دغه لار ځای پر ځای ډیری نور ماشومان هم دغه کار کوي. ګلابدین نه غواړي چې را سره خبرې وکړي، خو د غزنی ولایت شلګر سیمې ډیری اوسیدونکي د دغه سړک له مات مات او کنډ کپر حالت څخه شکایت کوي. قومي مخور حاجي فتح محمد شلګروال د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي د نیم ساعت لار په دوو نیمو ساعتو کې لنډوو. ناروغان، سپینجري، شدی او ماشومان مو پر دغه لار سخت په زور کېږي، خاورې دوړې بادېږي او حتی ځینې وخت مو ناروغان ساور کوي.
دا سړک دومره خراب ته چې اکثره مریضان په لارې باندې پاک باندې ورسیږي او تقریبا یو ساعت لارې دوه نیم ساعت او درې ساعت ده. دومره په تکلیف دي دا خلک چې له غزنی د پکتیکا پورې څو د پکتیکا هغه پرکېږي لاره، نو ډېر خراب ته او ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، ډېر ورسره په زور دي.
شاوخوا شپېته کلن پایدین د غزنی اندړو ولسوالۍ د شاجوی کلی اوسیدونکی دی. دی هم د لارې څخه شکایت کوي او وایي د لکونو پیسو موټران په دغه لاره ټوکر ټوکر او خراب کړل. دې سړک ته دې توجه وسي.
تیره ورځ کې زه له کابله چې رالم تر غزنی پورې موږ په پاوکم دوه ګنټې کې را رسېدلي، خو نن چې موږ له غزنی را روان شولو تر خپله کوره پورې موږ په درې ګنټې کې نه سره رسېدای. موږ خو دا سړک جوړ و تقریبا یوه ورځ په خپله په نیم ساعت کې رسېدلی یم. نو زموږ مشکل دا ده وروره چې مقصد دغه سړک خدای دې وکړي چې موږ د اماراتو خلک یا هر څوک چې صاحب دې رخصختي یا هر څوک چې له موږ سره همکاري کوي موږ ډېره مننه ځینې وایو چې موږ ته همکار سي او دغه سړک موږ ته له غزنی تر پکتیکا پورې توجه وسي.
نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي باور ورکوي چې دغه لار برغول کیږي. د ټولګټو چارو ریاست سرپرست ملا محیب الله عباس وایي د طالبانو حکومت ټولګټو چارو وزارت هوډ لري چې دغه سړک پوخ کړي. سروې سوي خو کارنه د ژمي له امله ځنډېدلې دي. پر یاد سړک یوازې د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي نه، بلکې د ځینو نورو ولایتونو خلک هم تګ را تګ کوي. دغه سړک آن دوران کرشه تپسی غزیت لایدای
ستاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو ته پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصي خو هغه د وسله لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب و دي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودل نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس پکړه ته ولاړ دي او به د حکومت خو په خدای کې سره ورسره ورور نور ستاسو خوښه ده. زه خو پر تاسو د ځاغ کوم ستر هر چا خو د ما پیغام رسوي سی ویرس.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم لکړې ته پاسپورت رینیو کول د پاره تر اوسه پورې هیڅ معلومات یې ستل نه راکړي. اته میاشتې ویلې وې اته میاشتې نه یو کال شو یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. زما د ورور ما یوزې فارم ډکړې ورکړې مې تر اوسه پورې هیڅ نشته دی. جوړ پسلر شي پاسپورټونه باندې چک کوي. پاسپورټ چېشته پکار دی نو د دوه نیم سوه رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړي پلمې جوړي کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړ نوبت کې پروت دی. صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي تر اوسه هیڅ درا کې ونشو.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم
دومره بوایم چې آزادۍ رادیو زنده باد. آزادۍ رادیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زنده باد. یم زنده باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.